نه بلکې پر درې نیم زره لیکونو مشتمل یو منن لیک چې اوږدوالی کابو یو کیلومتر ته رسېده هم پکې نندارې ته ایښودل شوی و. د دې غونډې د تنظیمونکو له ډلې یو هم شاعر او ژورنالیست سعید زابلی و. ده ویل
موږ په ولایتونو کې یو شمېر مدني فعال ملګري چې وو، لکه په هلمند کې احمد شاه پاسون، په کندهار کې آصف پتیالی او غوث الدین پروتن، په مزار کې ښاغلی ذبیح احساس، بریالی جلالزی، همداسې په ننګرهار کې حمدالله ارباب، بازمد عابد صاحب، په کابل کې له موږ سره ډاکټر صاحب زهیر، په دې کې برخه واخیستله. موږ دا کمپاین وچلاوه د دوو اونیو دننه دننه ښوونځیو ته، له نیکمرغه چې زموږ یو شمېر ښوونځي سي دي، هغه ګرمسیرې دي، هلته له موږ ته له اتو کلو تر څوارلسو کلونو ماشومانو همدغه لیکونه ولیکل چې په هغو لیکونو کې د سولې غوښتنه ول نړیوالو سوې وه. د ګوګل تر څنګ فیسبوک، سکایپ، ټویټر، ایمو له دغو څخه هیله سوې وه چې پښتو په خپل سیستم کې داخله کړي. همداسې له نړیوالو څخه غوښتل سوي وو، له همدغو کمپنیو څخه چې دی د انټرنیټ په برخه کې له افغانانو سره باید مرسته وکړي. دا لیکونه چې ټول درې نیم زره لیکونه وو، هغه چې کله موږ راټول کړل، سریش مو کړل، تقریبا یو کیلومتر لیک مو تیار کړ او نن مو پاتې کنفرانس ته وړاندې کړ. دا په دې خاطر چې موږ نړیوال ته شو، چې افغان یو سوله دوسته قوم ده، هغه یو مینهناک قوم ده، هغه د نړۍ له قومونو له نورو ژبو سره اوږه په اوږه تک ته خوشحاله ده. هیله ده موږ جنګونو ته مه پرېږدئ، موږ له جنګونو وباسئ.
افغان لیکوال نجیب الله منلی که یو خوا د ګوګل شبکې دغه کار وستای، نو بل خوا دا پر ګوګل د پښتنو حق وباله او زیاته کړه چې باید اوس یې پر غنی کولو او کراوالی کار وشي.
د پښتو ژبې ګوګل ترانسلیټ ته ننوتل یو ډیره مهمه پیښه ده چې زمونږ دپاره نوي پړاوونه پرانیزي. البته دا زمونږ حق هم و. پښتو شاوخوا 6 میلیونه کسانو لخوا په دنیا کې ویل کیږي، او د نړۍ په سترو ښارونو کې چې 2 میلیونی ښارونه دي، کابل، پېښور، لاهور، کراچۍ، دوبۍ، لندن، دا ښارونه چې پښتو پکې ډېره ویل کیږي. اوس مهمه خبره دا ده چې دا د کار پیل دی، د دې دپاره چې دغه ژباړه دقیقه شي، چې دغه ژباړه واقعا د کار وړ شي. اوس د دنیا ټولو پښتنو دپاره دا یو ضرورت دی چې د دې پغانی کول کې مرسته وکړي.
د منن غونډې ته د نیټ پای د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي ټولنې یو غړي سید مرجان زادزي هم خبرې وکړي، او له دې عملې هم خوښي څرګنده کړه چې له ګوګل شبکې څخه بل چا دومره درنه مننه نه ده کړې لکه افغانانو چې وکړه.
ټول کارونه چې موږ تاسو کړي د پسلهاو نوره هغه ځوانانو چې په خارج کې پراته دي، هغه په دغه کې ترجمه کړی دی، ژباړې کړی دی. ګوګل یو ډیر غټ شرکت دی، او د پښتو دی ګوګل ترانسلیټ کې داخله دو سره مونږ دا یلی شو چې په نور سرویسونو کې، مثال ګوګل سرچ، جیمیل او پسل هاوس سرویسونه نور دوی هغه کې مونږ یلی شو چې په آینده کې به دوی د تم توجه وکړي. ګوګل ترانسلیټ ټیم سره مونږ په مستقیم ډول ورسره په تماس کې یو. دغه غونډې نه هم مونږ ورته یلی چې داسې غونډه وکړي، هغه عمر ته ډیر خوشاله دي. ولې چې په نورو ژبو کې چې کوم خلکو کارونه کړي دي، دا رقم ته مینه او دا رقم ته خلوص مونږ ګوګل ته چې ښایو، زه یم چې تا به نه وي، خو دا د ویاړ ځای دی.
د یادې ادارې یو بل غړي حمید شیرانی له ګوګل شبکې څخه د مننې په هدف دې جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پښتو د میلیونونو وګړو ژبه ده، چې د ټکنالوژي نړۍ ته د ورتګ لپاره که پیل ګوګل وکړ، نو نورو ورته شبکو ته ښایي چې الهام ترې واخلي.
پښتو از ان انشنت لانګویج وذ ریټن هیستوري ان سکریپچر فور تھاوزنز اف ایئرز. اټ از د لانګویج اف پویټری.
دی وایي پښتو یوه لرغونې ژبه ده چې زرګونه کلونه تاریخ لري. دا د مینې، موسیقۍ او د شاعرۍ ژبه ده. دا یوازې یوه ژبه نه، بلکې د 30 میلیونه وګړو په تاثراتو او احساساتو کې نغښتل شوی پیغام هم له ځانه سره لیږدوي. که څه هم نړۍ ته د دې ژبې او د دې ژبې د ویونکو منفي او ناسم انځور وړاندې کړی شوی دی، خو په حقیقت کې دا یوه ځواکمنه او نه ورکیدونکې ژبه ده. ګوګل شبکې پیل وکړ، مونږ غواړو دې ته ورته نورې شبکې هم د پښتو اپلیکیشنونو او سافټویرونو په جوړولو سره ټکنالوژۍ ته د پښتو په ورننوستلو کې د ګوګل لار تعقیب کړي، چې پښتو ټکنالوژۍ او علم ته د لاسرسي یوه مډرنه ژبه شي. افغان انزورګر حمدالله ارباب د دې غونډې بل ویناوال وو. د دې په قول
د دغه یو لوی فائدہ به مونږ تاسو ته دای چې په نړۍ کې د افغانانو په حق له چې کوم تاثیر موجود دی، کماکس د افغانستان او په ځانګړي توګه د پښتنو په حق له موجود دی، هغه به د دغه ګوګل د برکته مثبت اړخ ته لاړ شي. په دې معنی چې د دین اورسته به زمونږ په وطن کې چې هر نیک او ښه کار کیږي، هغه به په نړۍ کې په نورو هیوادونو کې خلکو ته رسیږي. نو دلته اوس موږ ته نوی کار چې دی په ولو باندې، هغه دا دی چې زموږ لیکوالان کوشش وکړي چې په افغانستان کې هر ښه کار چې کیږي، هر پرمختګ، هر لاسته راوړنه، کده کلتور په برخه کې کده انکشافي برخه کې هغه زر زر په پښتو کې ولي کې او نړیوال سره شریک کې ترسو نړیوال دغه ګوګل دلاري هغه پیغام تر لاسه کی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایند هارون حکیمی هم د خپل خبرو پر مهال ګوګل شبکې څخه مننه وکړه او له ځوانانو یې وغوښتل چې په ګوګل ژباړن کې د خپل ژبې د غنا لپاره کار وکړي. د غونډې په پای کې د افغان ژورنالیست حبیب خان تو تاخیر لخوا پریکړه لیک لوستل شو چې له ګوګل شبکې څخه د مننې تر څنګ د ټکنالوژۍ په برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه هم پکې شوې وه.
موږ د ټولو افغانانو او د ټولو پښتو ژبې او په استازیتوب باندې له ګوګل نه ډېره مننه کوو چې پښتو یې په ګوګل ژباړن کې ور اضافه کړل. موږ له هغه مننه لیکنو چې د ګوګل څخه د منخ په پار د افغانستان له بېلابېلو ښارونو، کلو او ولسوالیو څخه راغونډ شوي دي. یو کیلومتر اوږد مننه لیک جوړ کړی ده او زموږ موخه دا ده چې نړیوال ته وښایو چې افغانان سوله خوښي دي او موږ نړیوالو ته د سولې او پرمختګ پیغام لرو. موږ د ټکنالوژي په ډګر کې د نوي پرمختګونو هرکلی کوو او د ګوګل تر څنګ له نورو نړیوالو ادارو چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي غواړو چې د پښتو ژبې پرمختګ ته پام وکړي او د ټکنالوژي په برخه کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
که څه هم د افغانستان په کچه د 3500 منن لیکونو راټولول یو بیساری کار او نوښت و، خو تر دې منن غونډې وړاندې په کابل کې افغان ادبي بهیر او یو شمیر نورو بهیرونو او د ادبي او فرهنګي کړیو فعالانو له ګوګل شبکې او د دې برخې هڅاندو څخه ګوګل ژباړن ته د پښتو د ورزیاتیدو لکبله تر دې دمه د مختلفو غونډو او لیکنو په ترڅ کې مننه کړې ده.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
نگین خپلواک له 15 کلونو راهیسې د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي د لوز زده کړه کوي. دا وایي په پیل کې ما غوښتل رباب یاد کړم، خو هغه وخت چې ما رباب یادو بلنجلی د رباب د زده کړو په ټولګي کې نه و. ټولګیوالو مې خبرې کولې، اخیر دې ته مجبور کړم چې د رباب لغږولو لاس په سر شم. وروسته مې یوه هندي آله غږوله او بیا مې د پیانو په غږولو لاس پورې کړ. نگین خپلواک اوس د پیانو د ارکستر مشري کوي. په همدې اړه مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
څو کاله کېږي چې په دې انسټیټیوټ کې یاست؟
زما تقریبا 15 کاله کېږي چې زه انسټیټیوټ کې یم. زه وم صنف کې وم چې دلته رالم انسټیټیوټ ته. مخکې مونږ خبر نه و چې دلته موسیقي مکتب شته. زه ځکه چې زه په روزګار کې اوسېږم، زمونږ کور جلال آباد کې دی، نو په هغې خاطر زمونږ مسؤول ویل چې دلته موسیقي مکتب دی، نو بیا زه دلته رالم. دلته بغیر د دې نه چې زه خپل فامیل ته وایم چې زه موسیقي مکتب ته ځم، دا تصمیم خپله ونیو زه دلته رالم. او بیا وروسته چې مونږ امتحان کو امتحان کې زه کامیاب شوم، نو بیا ما خپل پلار ته ویل چې زه موسیقي مکتب کې کامیاب شوم، ما زه لاړه شم که لاړه نه شم. نو پلار مې ویل دا ستا خپل زړه دی چې ته ځې او که نه ځې، ځکه چې خپل ژوند دی، زه پکې کار نه لرم. نو پلار مې راسره ومنله، مګر نور کورنۍ دومره خوشحاله نه و، ځکه چې زموږ کورنۍ کې چا موسیقي کار نه کوو. بیا هم زه رالم مال زه کار کوم موسیقي.
مخکې له دې چې کور کې وایه، په کور کې یوازې یوه آله د انجونو یي دغه چمبه ورته وایي، تاسو چمبه غږوله کور؟
نه، ما هیڅ موسیقي آلو سره مې دلسرسي نه لرله، ځکه چې زه هیڅ موسیقي په اړه هیڅ نه پوهېدلم. علاقمندي مې ورسره دومره خاصه نه وه، فقط تلویزیونونو کې به مې سندرې اورېدلې بس، نور یعنی نه پوهېدلم د موسیقي په باره کې، او نه مې کوم دغه ورته لیدلي وو، یعنی سامانونه مې ورته نه وو لیدلي. یوازې زموږ کور کې یو هارمونیه وه چې هېڅکله ما هغې ته لاس هم نه وړې. نو دا فتنی همداسې زموږ مسؤول چې ویل دلته موسیقي مکتب دی، بیا هغې نه وروسته زه دلته رالم.
دلته چې راغلی بیا د وطني آلو د زده کړې هڅه مو وکړه که خارجي آلې؟
په اوله کې زه چې دلته رالم زما رشته رباب وه، ما رباب انتخاب کړی و. ټولو زموږ صنفیان هلکان، یوازې زه جینۍ وم، نو ټولو ویل چې جینکیانو سره داسې ښه نه ښکاري رباب، او داسې داسې خبرې کولې. هغه وخت کې زه تقریبا لږ وړه وم، نو ما زر د هغې خبره ومنله. او ډاکټر سرمست ته مې ویل چې زه نه غواړم چې رباب کار وکړم، ځکه چې استاد هم دومره دلته ښه استاد نشته چې موږ ته درس راکړي او زما نه خوښېږي. زما خوښېدو خو د هلکانو خبره مې ومنله، ما ویل زما نه خوښېږي. بیا هغه یو هندي علاوه سرود چې زه هغې کې مې تقریبا 3 کاله درس ولوستو، بیا هغې نه وروسته زموږ هغه استاد لاړ. بیا افغانستان کې دلته هغې کوم استاد نه و، نو بیا مشکلات چې زموږ زما مشکلات چې را شپږ میاشتې زه مکتب ته رانلم، بیا د هغې نه چې بیرته زه مې پلار راوستلم مکتب ته، نو ما پیانو انتخاب کړه، بیا مې پیانو شروع کړه. اوس تقریبا دوه کاله کېږي زه پیانو غږوم.
درې کاله دې سرود یاد کړ؟
اوس سرود مې یاد سم سم یاد کړی خو نه، خو مقصد هم هغه درسونه چې کوم چې مونږ ته را کړي وو هغه مې زده کړي وو. نو خو ډېر کنسرتونه هم ورکړي وو، امریکا ته هم چې تللي وو هغې کې زه وم تقریبا ښه شوی وم پکې. خو بیا دفتن شپږ میاشتې زه مکتب ته رانلم، او بیا دوه کاله نور مې کار ونه کړ، نو بیخي رانه اوس هېر شوی.
رباب څنګه هیڅ نه سیږه؟
نه، رباب کې مې خو فقط یو هفته چې هغه اول سارې ګام په دني سمې پکې یاد کړی وو، نور سمې نه یاد کړی.
اوس صرف یوازې پیانو
وغږوم؟ اوس فقط پیانو او رهبری هم مخې ته وړم.
د رهبری په حصه کې یو څه راته ووایاستي، څنګه تاسو انتخاب شوی؟
یعنی زما علاقه مندي وه رهبری سره، خو دلته څوک نه وو چې یعنی درس ورکړي. هو سازانو خو یعنی ما خپله چا ته نه ویلي چې زما دا خوښېږي چې زه غواړم درس ولولم. نو اول د جنکیانو انسامبل یو ګروپ وړو کې ایجاد شو، بیا هغه زموږ استاد ویلې ویل راشه ته دې رهبری وکړه. ما ویل نه، رهبری ډیر مشکل کار دی، زه نشم کولی. او زه څنګه مخې ته ویسم دا خو ستاسو کار دی، تاسو معلومان ویل موږ هم خوشاګردانو داسې زه تشویق کړم. نو ما رهبری دا تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه رهبری کار کوم، او اوس دا دی زموږ هغه وخت کې وړو کې ګروپ و، اوس ښه یو غټ ګروپ لرو موږ. آرکسټر دی
په دې کې کومې آلې شامل دي؟
په دې آرکسټر کې زیاتر غربي آلې دي چې وایلون دی، ویولا ده، ډبل بیس دی، پیانو ده، کلارنیت، ترومپت، فلوت، اوبو، یعنی دا آلې دي پکې. او بیا د افغاني آلې چې دي موږ چې خپله پکې یعنی هغه شامل کړي دي، رباب دی، دمبوره ده، دمبور او ستار دی، ډول دی، تبله ده، دا پکې موږ شامل کړي.
څه فکر کوې رهبری آسانه ده که مشکل؟
رهبری خو واقعت ډیر مشکل کار دی، ځکه چې ته د ټولو هغه سرغړې، نو ته باید هر څه په کنټرول کې ولرې. او هغه ډیر مشکل کار دی ځکه چې ټول ستا په اشارو باندې کار کوي. که ته مثلا لاس دې ورو وته وهې، نو باید هغې ورو کار وکړي. او که ته جیک لاس دې جیک ونیسې، نو باید هغې جیک کار وکړي. نو دا ډیر مشکل کار دی ځکه چې په رهبری کې څو شیونه شاملېږي. یو چې دا باید ښه قوي غوږ ولرې، چې مثلا هر آله باید جدا جدا تشخیص کړي چې کوم نوټ هغه خراب غږی یا کوم د خرابي چې پکې راځي باید ته ودرې وته وایې چې داسګې خراب دی، داسګې دی جوړ کا مثلا دا د سیغه کېږي یا داسې. او بل بخش دی چې باید کمپوز هم کولای وشي، مثلا هغه د پاره ارنج وکي موسیقي، مثلا یو نغمه تاوري باید هغه ټول آرکسټر تر هغه جوړه کې مثلا په نوټونو کې ولي کې وته. نو ډیر مشکل کار دی.
تاسو په دې برخه کې څه لوستي؟
رهبری و خپل یعنی ډیر مغلق کار دی، او ډیر یعنی طولانی درس لري. نو زما فقط دلته استاد دی، استاد کمیلو، چې هغه ما ته درس راکوي. او ما ورسره تقریبا دا شپږ میاشتې دي چې ما ورسره کار کړی دی، یعنی هغې ما سره کار کړی دی. او هغه اشاره چې په رهبری کې کېږي هغه ما ته ښودلې دي چې هر اشاره په کوم نوم یادیږي، او څه رقم باید هغه اشاره وکړو. او خپله مې لږ لږ لوستلي دي، خو ځکه چې موږ دومره کتابونه نه لرو د رهبری په دغه کې، ټول انګلیسي دي. نو زما انګلیسي هم لږ غونډې کې ښه ده، دومره ښه نه ده، نو لوستلې مې دي لږ لږ.
خپلواکي تر تاسو لامخه په افغانستان کې داسې څوک وو د نجونو یا د میرمنو چې مشر دي د یو آرکسټر؟
نه، داسې څوک نه. زه اولین انجینر یم چې دا رهبری مخې ته وړم. نو مخکې فقط یو استاد چې سلیم سرمد، د ډاکټر سرمد پلارو، نو هغه رهبری مخې ته وړله. په انجینو برخه کې څوک نه. نو زه ډېره خوشبخته احساس کوم چې زه دا مخې ته وړم اوس.
شانګین، تاسو یو نغمه پیانو راته وغږوي او راته معرفي هم کوي چې دا د څه په نوم ده دا نغمه، د کوم وطن ده، وطني ده، د بل وطن ده؟ مهرباني.
دا پارچه چې دا اولد فرنچ سانګ ده چې فرانسوي ده. او نو دا زه تاسو سره غږوم، دا نغمه زما ډېره خوښېږي. او دومره
ښه، مهرباني، راته وغږوي.
مننه.
وطنی کومه نغمه راته وغږوي؟
سعیده.